The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د سهارنۍ خبرونه له واشنگټن ډي سي سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د جولای 28 نیټه ده. زه بارکوال میخیل مو د نیمه غنټې خبرونه ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې رپورټونه هم درته لرو، خو لمړی ځینې کورنۍ او نړیوال خبرونه. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان یو بل عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر حنیف عباسی ته د ایفیډرین یا نشئی درملو په مقدمه کې د ټول عمر بند سزا اورولې او سمدستي له عدالت تر نیول کېدو وروسته اډیاله زندان ته بیول شوی دی. په ارجنټینا کې د شلو لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو ګواښ کړی له امریکا سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نشي کولای چې امریکا پر اوسپنه او الومینیم ټیکس نوی ختم کړی. روس او فرانسوي ولسمشرانو په شام کې د بشري مرستو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. فرانس تر دې یوه ورځ وړاندې د شام د غوطه سیمې جنگ ځپلو خلکو ته 50 ټنه طبي مرستې لیږلې دي چې په دې وروستیو کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په رسمي توګه د هیواد له پوځ غوښتنه کړې چې د آزادو او له درغلۍ پاکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې ورسره مرسته وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي تمه څرګندېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني په راتلونکي لوی اختر کې هم وسلوالو طالبانو ته بیا د اوربند وړاندیز وکړي. او وروستی خبر دا چې د نقیب الله مسید په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راو انوار د دویم ضمانت تر منظورېدو وروسته د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت په امر خوشي سوی، خو د نقیب مسید کورنۍ وایي دوی به د دې پرېکړې په ضد سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې تر عامو انتخاباتو څلور ورځې وړاندې د مسلم لیگ نواز ګوند یو بل مهم غړی او راولپنډۍ ښار کاندید حنیف عباسی ته عدالت د عمر قید او 100,000 روپۍ جرمانه سزا اورولې او نوموړی په سیاست او انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره نااهله ګرځولی. د راولپنډۍ ښار د نشئی توکو د مخنیوي او عدالت تېره شپه 11 بجې حنیف عباسی ته د ایفیډرین یا نشئی درملو په مقدمه کې سزا اورولې او پاته نور ملزمان یې بری کړي. د حنیف عباسی او د نورو ملزمانو په ضد دغه مقدمه په 2012 میلادي کال کې درج کړل شوې وه. پر دوی تور لګېدلی وو چې 1500 کیلوګرامه ایفیډرین یا نشئی درمل یې په غلطه توګه کارولي وو او د نشئی توکو قاچاقبرو ته یې ورکړي وو. تر پریکړې وروسته د مخدره موادو ضد ځواک حنیف عباسی نیولی او اډیاله زندان ته یې بیولی دی، خو له عدالته د باندې د مسلم لیگ نواز ګوند ګڼ شمېر غړو احتجاج کړی او د عدالت دا پریکړه یې غندلې ده. په ارجنټینا کې د شلو لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو ګواښ کړی له امریکا سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نشي کولای چې امریکا پر اوسپنه او الومینیم ټیکس نوی ختم کړی. د شلو لوی هیوادونو د خزانې د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د خالی یشنبه په ورځ د ارجنټینا په بوینس آیرس ښار کې پیل شوې چې مشر یې د کال 2013 لپاره د دغه تنظیم مشر او د ارجنټینا صدر ماریسیو ماکری کړې. په دغه غونډه کې د نړۍ د شلو وتلیو هیوادونو 55 د خزانې چارواکو او د مرکزي بینکونو ګورنرانو ګډون وکړ چې پکې پر نړیوال اقتصاد او چاپیریال خبرې وسوې. د غونډې ګډونوال پر دې خبره فکر کوي چې د نړۍ د پرمختګ لپاره له ټکنالوژۍ څه ډول ګټې واخیستل سي او بله دا چې په نړیواله کچه د ټیکس په نظام کې اصلاحات عملي سي او د دې ترڅنګ د نړیوالو فیصلو په وخت قوي ثبوتونه وړاندې کړل سي. کرملین وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون د شنبه یا خالی په ورځ په ټلیفون شام یا سوریه ته د بشري مرستو لیږلو او همکاریو په حق له خبرې کړې دي. دا خبرې یوه ورځ له هغه وروسته کیږي چې فرانس سوریه ته 50 ټنه طبي مرستې استولې دي. فرانس دا مرستې هغه مهال واستولې چې روس ورسره د ترانسپورټ او همکاریو موافقه وکړه. روس ژمنه وکړه چې د سوریې ختیځ غوطه سیمې ته به دا مرستې رسوي چې د اپریل تر میاشتې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په سوریه کې روان د بشري مرستو پر ستونزو او کړکیچ خبرې کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په رسمي توګه د هیواد له پوځ غوښتنه کړې ده چې د عامو انتخاباتو په ترسره کېدو کې ورسره مرسته وکړي. پاکستاني پوځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د انتخاباتو کمیشن د آئین د 206 او 245 مادې په بنیاد ورڅخه غوښتنه کړې چې د آزادو رڼو او له درغلۍ پاکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري ورسره وکړي. د پاکستان د پوځ ویاند دوه ورځې وړاندې د هغو تورونو په ځواب کې چې ګواکې پوځ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي ویلي وو چې پوځ یې په مخامخ توګه په ټاکنو کې هیڅ کردار نه لري، بلکې د انتخاباتو د کمیشن لارښوونې به عملي کوي. د انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول پاکستان کې 3,01,000 پوځي سرتیري په دنده ګمارل شوي دي. د دې ترڅنګ د مرکز اسلام آباد په شمول په ټولو صوبو کې به شاوخوا 4,500 پولیس عسکر هم د ټاکنو په مهال د امنیت ساتلو دنده ترسره کوي. د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم د دې لومړۍ نیم ساعته خبری خپرونې د رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. په پاکستان کې تر عامو انتخاباتو مخکې د مسلم لیگ نواز ګوند 4 کس ته سزا ورول شوې ده. د پاکستان یو بل عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر حنیف عباسی ته د ایفیرجین یا نشي درملو په مقدمه کې د ټولو عمر بند سزا ورولې او سمدستي له عدالته تر نیول کېدو وروسته اډیاله زندان ته بیولی دی. نور تفصیل د مهوش جلیل په رپورټ کې.
پاکستان کې د پارلیماني انتخاباتو 4 ورځې وړاندې د مسلم لیگ نون ګوند یو بل مهم غړي او د راولپنډي خار نه د ګوند کاندید حنیف عباسی ته د پنډي خار یو عدالت د عمر قید سزا وربلې او نوموړي یې سیاست او انتخاباتو کې د برخه غستو لپاره نه اهله ګرځولې. د راولپنډي خار د مخادره موادو د مخنیوي عدالت د خالی پورز حنیف عباسی ته په کال 2012 کې درج کړي شوی کیس کې سزا وربلې او پاتې نور ملزمان یې بری کړي. نوموړي د راولپنډي خار نه د قومي اسمبلی ان اے شپیتم نه د مسلم لیگ نون ډلې کاندید وو او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ته په مقابله کې ولاړ وو. د حنیف عباسی او د نورو ملزمانو پر ضد دغه مقدمه په کال 2012 کې درج کړې شوې وه. په نوموړي او نورو تنانو د 500 کیلوګرامه ایفیډرین ترلاسه کولو په سر قضیه درج کړې شوې وه او پرې تور لګول شوی وو چې ایفیډرین یې په غلطه توګه کارولې وو او د نشې توکو قاچاق کوونکو یا سمګلرانو ته یې ورکړې وو. د روانې میاشتې په 14 نیټه د لاهور اعلی عدالت پنډۍ څانګې قاضي عباد الرحمن د مخادره موادو د مخنیوي عدالت ته امر کړی وو دغه قضیه دې د جولای میاشتې 20 پورې سرته ورسوي. پرون د فیصلې په وخت د عدالت بهر د مسلم لیگ نون ګوند ګڼ شمېر کارکوونکي په عدالت کې وو او د عدالتي فیصلې وروسته د ګوند غړو احتجاج هم کړی. په پاکستان کې د جولای په 15 انتخابات د نیوکو ویرو او وسوسو سره کېدونکي دي. په هیواد کې د بشري حقونو کمیشن HRCP په انتخاباتو کې د ښکاره درغلیو په سر اندېښنې ښودلي او وایي که یو خوا د انتخابات په خپل وخت کېدل ضروري دي، نو بلخوا د دې انتخاباتو په جایزتوب یې بې کچه شکونه پیدا شوي. د HRCP در مخه دا حالات به په پاکستان کې جمهوریت ته تاوان ورسوي. د HRCP د تازه خبر پاڼې تر مخه د انتخاباتو په نتیجو په ډاګه په جاریت او په بې شرمۍ اثر انداز کېدل لیدل کېږي چې د بشري حقونو کمیشن پرې بې حده فکرمند دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیسون د هیواد د پوځ افسرانو ته په انتخاباتو کې د مجسټریټ اختیارات سپارلي دي. په دې عمل کې به نږدې 3,50,000 پوځیان د انتخاباتو د مرکزونو دننه او بهر دنده سر ترسوي چې د ووټونو د نتیجو د بکسونو وړل راوړل هم پکې شامل دي. د انتخاباتو څخه د مخه نړیوالو ادارو هم د پاکستان په پوز د مداخله ټکونه کړې دي او وايي د هواد مطبوعات د انتخاباتو په جانبدارانه خبرونو ورکولو مجبور کول کیږي. د صحافت د ازادۍ د نړیوال تنظیم انټرنیشنل پریس انسټیټیوټ تر مخه د پاکستان پوز په مطبوعاتو فشار اچوي او خپل مفکوره پرې ورتپي. په پاکستان کې ځینې څېړونکي هم په پوز ټکونه کوي او وايي چې اداره په ښکاره د مسلم لیگ نون ګوند مخالفت او د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي. د پوز په کردار د سیوا شو ټکونو وروسته د پوز ویان سپیناوي کړي چې پوز د هیڅ یوې ډلې سره سیاسي تړون نه لري او یوازینی وظیفه یې ټاکنو کې د ټول ټاکنو کمیسون سره مرسته کول دي. د انتخاباتو نه وړاندې د هیواد سترو سیاسي ګوندونو مشرانو هم په انتخاباتو کې د جانبداري تورونه لګولي دي. د کال 2014 په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون ګوند په مرکز او تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا صوبه کې حکومتونه جوړ کړي وو. د څېړونکو په خیال ښکاري په انتخاباتو کې ځینې ګوندونو ته میدان خالی پروت دی ځکه چې موقتی حکومت ورته حفاظتي مامورین هم ورکړي دي. د ترهګرو لخوا ورته څوک ګواښېدلی هم نه دي او نه پرې پخوا کله ترهګرو حملې کړي.
په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه عام انتخابات کېدونکي دي، خو په دې هیواد کې د نامنۍ وروستۍ لړۍ ته په پام سره د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د نامنۍ له ډاره کمپاینونه په سمه توګه نشي کولای. په دې اړه له مردان څخه د ډیوا ریډیو د خبریال ریاض حسین رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم انتخابی کمپاین په آخري مرحله کې داخل شوی دی او سیاسي ګوندونه وایي هغوی ته په آزاد توګه د کمپاین او غونډو کولو اجازت نشته. په مردان ضلع کې هم د سیاسي ګوندونو لخوا ځای په ځای د ووټ د غوښتنې کمپونه لګولي شوي دي، خو د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد په دغه کمپونو کې د سیاسي کارکوونکو تعداد ډیر کم په نظر راځي. د پیپلز ګوند نوجوان کارکوونکي ډیوا ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د هغوی انتخابي کمپاین رامنې کولی شي.
2013 کم پوزیشن هغه موږ ته واپس د کداکی چې کیره پی ټی آئی د دې پر اجازه تر کای ده تک سټیشن کې لای جاسا و بایر وسمانه بلاور سره کړه ملکن کې و موږ له اجازه را نه کوړه ای ده تک سټیشن کی اجازه تور کو ولکه نو دغه دغه واسي او صورت حال سره سو کمپین ته پری او سو کمپین ته نه پری.
په ورستو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په سیاسي غونډو د تشدد وروستو او سیاسي مشرانو ته د دړکو په نتیجه کې زیاتره سیاسي غونډې د چار دیوارې دننه کیږي او د سکیورټي ادارو لخوا هم سیاسي پاټو ته د غټو غونډو اجازه نه ورکول کیږي. د عوامي نېشنل ګوند ځلي عمومي سکتر لطیف خان وایي د خطرو او دړکو باوجود د هغوی کارکونکو په سیاسي غونډو کې برخه اخلي.
منګه نفسیاتي تور د دې خبرې سره منګه دچو منګه د چوزکه چې زمونږ نسل پدې کې یو غون جنریشن چې کوم دی پدې خبرو کې رالوي شو. هغه جنازه ولید چې محفوظ نه دی، هغه اجره ولید چې محفوظ نه دی، هغه جمعات ولید چې محفوظ نه دی، هغه هسپتال ولید چې محفوظ نه دی، هغه سړک ولید، هغه بازار ولید چې محفوظ نه دی. ناغي د دې خبرو سره عادت دی، لوی غم دی، لوی درد دی، لوی سانحه ده. خو موږ د دې خبرو ته موږ پټه درې ورځې سوګوک او بیا تاسو پروګرامو کې هغه جذبو د غوینه چې دغه دغه نه سیوا د الله مهرباني او کرم دی دغه جذبه سیوا ده کوم شي ونه د خبر منګ يرولې نشي.
د الیکشن کمیشن وینا ده چې ټولو سیاسي پاټو ته د انتخابي مهم د چلولو د پاره په باقاعده توګه اصول واضح کړی شوی دي او د خلاف ورده په صورت کې د هغونه پښتنه هم کیږي. خو په مردان ضلع کې د صحافت د سانګي استاد ضیاء الله همدرد وایي چې په سیاسي غونډو د حملو او دړکو وروسته په صفا او شفاف انتخاباتو پښتنه هم روچتي کړې دي.
خدا دې چې د کم انداز کې جلسې روانې زموږ د خیال له چیرې خلکو د یره چې دا د تقریبا ختمه کړي ده او دغه باوجود چې کم نه غټ غټ جلسې روانې دي جلسې کې لکه کمې شوی به خلک به احتیاط کې سکیورټي بټایټ شوی او جلسو باندې نه پابندی ده او نه پیدا چې جلسې کېږي. خدا دې چیرې چې کا د نه وینو د سره به کم از کم هغه فری اینڈ فیر الیکشن چې ورته وي چې بالکل شفاف انتخابات نو داغي امکان زیات وو اوس دې سره چې کم نه نو اکثر بعد چې کم خلق پنه حقیقی کم گوندونه پنه حقیقی اغه دا گیله کی چیر دغه مونږ بیا 13 زلیوم الیکشن ته نو پرې خدای زل موبیا نه پرې وی نو دا یقینا یو د حکومت ته پاره یا د ریاست ته پاره دا یو چیلنج دی.
پراتون کې ټول ټاکنو کې صرف څلور ورځې پاتې دي، خو بیا هم په صوبه کې د دړکو او تشدد وروسته په غټه کچه سیاسي حل ځلې په نظر نه راځي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ارجنټینا کې د شلو اقتصادي هیوادونو په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو غواښ کړی له امریکا سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نشي کولای چې امریکا پر اوسپنه او الومینیم ټیکس نه ختم کړي. په دغه غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادونو د خزانه چارواکو او د مرکزی بانکونو گورنرانو ګډون کړی. نور تفصیل د بختور شاه په رپورت کې.
د نړۍ د شلو لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 د خزانه د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د خالی په ورځ د ارجنټینا په بوینس آیرس ښار کې پیل شوه چې مشري د ارجنټینا صدر ماریسیو ماکری وکړله. څوک چې د کال 2013 لپاره د جی 20 د هیوادونو د سازمان مشر یا صدر هم دی. د غونډې پرانیسته د نړیوال مالی فنډ یا آی ایم ایف مشرې میرمن کریستین لګارډ په دې تبصره وکړه چې په تجارت نړیوال بندیزونه به په نړیوال اقتصاد ډېرې بدې اغیزې وغورځي. د نوموړي اشاره د امریکا لخوا په یو شمیر هیوادونو لګیدلي تجارتي ټیکسونو پلوه. د امریکې د خزانې وزیر سټیون منوچین د جی 20 غونډې ته وویل تیره هفته د وفاقي خزانې یا فیډرل ریزرو په اړه د صدر ترامپ د لانجمنې تبصرې دا مطلب نه و چې ګنې غوښتل یې دغه اداره په قرضونو د سود شره راکمه کړي. د امریکا لخوا په خپلو تجارتي ملګرو هیوادونو د ټیکس لګولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي سټیو اوویل نو ټیکسونو په امریکا کې په اقتصادي پرمختګ هیڅ اغیز نه دی کړی، خو د ځینې هیوادونو لخوا ځوابي ټیکسونو په امریکا کې ځینې کمپنو ته زیان رسولی. په عینی حال کې د فرانس د خزانې وزیر برونو لی مایر خبریالانو ته وویل یورپی یونین د امریکا سره تر هغې آزاده تجارتي لوزنامه نشي کولی تر څو
اوریدونکو د دې تخنیکی ستونزې له امله بخښنه غواړو. د نن ورځې د خبرونو تفصیل به درته وړاندې کو. یو ځل بیا د نن ورځې د خبرونو سرټکو ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان یو بل عدالت د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر حنیف عباسی ته د ټول عمر بند سزا اورولې او سمدستي له عدالته تر نیول کېدو وروسته اډیاله زندان ته بیولی دی. په ارجنټینا کې د شلو اقتصادي هیوادونو په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو ګواښ کړی له امریکې سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نشي کولای چې امریکې پر اوسپنه او الومینیم ټیکس نه وي ختم کړی. د فرانس ولسمشر شام ته د 50 ټنه طبي مرستو تر لیږلو وروسته له روسي ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په رسمي توګه د هیواد له پوځه غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکړي. تمه څرګندېږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکي لوی اختر کې هم وسلوالو طالبانو ته بیا د اوربند وړاندیز وکړي او وروستی خبر دا چې د نقیب الله مسجد په وژنه تورن پخوانی پولیس افسر راو انور د دویم ضمانت تر منظورېدو وروسته خوشی شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د راولپنډۍ ښار د نشئی توکو د مخنیوي یو عدالت تیره شپه د مسلم لیگ نواز ګوند یو بل مهم غړي حنیف عباسی ته د عمر قید او 10 لک روپۍ جرمانې سزا او رولې او نوموړې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره نه اهله ګرځولې. پر حنیف عباسی او نورو ملزمانو دغه مقدمه په 2012 میلادي کال کې درج شوې وه او پر دوی تور و چې 1500 کیلوګرام ایفیډرین یا نشه یي درمل په غلطه توګه کارولي وو او قاچاقبرو ته ورکړي وو. حنیف عباسی اډیاله زندان ته لیږل شوی خو له عدالته د باندې د مسلم لیگ نواز ګوند ګڼ شمېر غړو احتجاج کړی او د عدالت د پریکړې غندلې ده. په ارجنټینا کې د شلو لوی اقتصادي هیوادونو یا جی 20 په دوه ورځنۍ غونډه کې د یورپي هیوادونو استازو ګواښ کړی له امریکې سره تر هغه آزاد تجارتي تړون نسی کولای چې امریکې پر اوسپنه او الومینیم ټیکس نوی ختم کړی. د شلو لوی هیوادونو د خزانې د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د خالی یا شنبه په ورځ د ارجنټینا په بوینس آیرس ښار کې پیل شوې ده. په دې غونډه کې د نړۍ د شلو وتلیو هیوادونو 55 د خزانه چارواکو او د مرکزی بانکونو گورنرانو ګډون وکړ چې پکې پر نړیوال اقتصاد او چاپیریال خبرې وسوې. پاکستانی پوځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د انتخاباتو کمیشن د آئین د 260 او 245 مادې په بنیاد ورڅخه غوښتنه کړې چې د آزادو رڼو او له درغلۍ پاکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري وکړي. د پاکستان د پوځ ویاند دوه ورځې وړاندې د هغو تورونو په ځواب کې چې ګواکې پوځ په ټاکنو کې لاسبهانه کوي ویلي وو. پوځ یې په مخامخ توګه په ټاکنو کې هیڅ کردار نه لري، بلکې د انتخاباتو د کمیشن لارښوونې به عملي کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون تیره ورځ په ټلیفون شام ته د بشري مرستو د لیږلو او همکاریو په هکله خبرې کړې دي. دا خبرې یوه ورځ له هغه وروسته کیږي چې فرانس شام ته 50 ټنه طبي مرستې استولې دي. فرانس دا مرستې هغه مهال واستولې چې روس ورسره د ترانسپورټ او همکاریو موافقه وکړه. روس ژمنه وکړه چې د سوریې ختیځ غوطه سیمې ته به دا مرستې رسوي چې د اپریل تر میاشتې د یاغیانو تر کنټرول لاندې وه. رویټرز خبری آژانس وایي تمه څرګندېږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په راتلونکي لوی اختر کې هم وسلوالو طالبانو ته بیا د اوربند وړاندیز وکړي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخان سوری پرون په کابل کې مطبوعاتي کنفرانس ته وویل داسې امکان شته چې افغان حکومت د لوی اختر په اوږدو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان وکړي. او وروستی خبر دا چې د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د نقیب مسجد په وژنه د تورن پخواني پولیس افسر راو انوار د خوشي کېدو امر وکړ چې وړ مورځ یې په دویمه مقدمه کې هم د ضمانت درخواست منظور شوی وو. د وروستیو رپورټونو له مخې د راو انوار له کوره چې کوچنی زندان ګرځول شوی وو د جیل پولیس لرې کړل شوی او هغه خوشي کړل شوی دی. خو د نقیب مسجد پلار او د هغه وکیل وایي د عدالت د دې پرېکړې په ضد به د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. خبرونه مو له ډیوا ریډیو اوریدل.
Thank you. قدرمنو اوریدونکو او د دیوا خبری خبرونه ته تاسو د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه غواګې ساو تاسو به هم دا فکر کوي چې دا څوک میانس کې راغله منازه شهید یم او بارکوال سیب سره ملګری شوم په استودیو کې نن موږ ځینې تخنیکی ستونزې درلودې نو د هغې له کبله موږ ونتوانېدو چې تاسو ته هغه راپورونه چې غوښتل مو تاسو ته وړاندې کړو او د دې تر څنګ دا چې په دې اونۍ کې کوم چې د ژوان لار ډرامه وه یا د پولیو ډرامه وه اتم ټوکی وو هغه هم ونتوانېدو چې تاسو ته وړاندې کړو که څه هم تاسو به دغه د پولیو ډراما یوارې وړاندې هم اوریدلې وي اتم ټوکی خو نن به د هغې تکرار ټوک چې مونږ تاسو ته ونه شو کولی وړاندې کړو بارکوال صاحب تاسو خو دوی ته خبرونه هم وړاندې کړه او د دې خپرونو وروسته به یعنی شاوخوا 15 دقیقې وروسته به د مشال راډیو خپرونې پیلیږي او په همدې سپو به پیلیږي او اوریدونکي کولی شي چې بیا د مشال راډیو سره ملګری شي او په مشال راډیو کې به هم لومړی چې کوم خپرونه وي په هغې کې به ډېر خوندورې سندرې هم وي او زه خپله
هم بل دغه څو رپورټونه چې پاتې سو اوریدونکي به پته مو خو دوی ته به د دغو رپورټونو یادونه وکړو چې له مردانه زموږ د خبریال فیاض ظفر رپورټ وو په پاکستان کې چې په دې وروستیو کې کومې پیښې شوې دي تر انتخاباتو مخکې نو د نور پاکستان غوندې د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو مشران هم اندیشمن دی او وای چې تر انتخاباتو مخکې چې د کمپاین څو ورځې لا پاتې دي وای چې دوی دغه کمپاین په سمه توګه نشي ترسره کولی ځکه چې وای دوی اندیشمن دي او په ډار کې دي چې هسې نه د دوی د کمپاین په غونډو هم خدای مکه داسې پیښې وسي لکه په تیرو ورځو کې چې په پېښور کې وسوه په بنو کې وسوه او د بلوچستان په مستون کې وسوه دارنګه مو په ډیر اسماعیل خان ښار کې زموږ خبریال عدنان بیټنی د دې ښار له نرشدیانو سره خبرې کړې وې که څه هم دا ځل په انتخاباتو کې له خیبر پښتونخوا څخه نرشدیانو ته هم په انتخاباتو کې ونډه ورکول شوې ده او د نرشدیانو یو تن هم انتخاباتو ته کاندید دی او په پېښور کې میشت چې کوم نرشدیان دي یا د دې صوبې زیات نرشدیان په مانسیره ښار کې اوسیږي هغوی به په انتخاباتو کې په زیات شمیر سره ګډون کوي خو د ډیر اسماعیل خان ښار نرشدیان وایي چې دوی د شناخت کارډونه نه لري او د دې ستونزې له امله به دوی په انتخاباتو کې له ووټ یا له رای ورکولو څخه بې برخې وي منځې ته راته ووایه چې انتخابات ته خو دا د درې ورځې پاتې دي په تیرو ورځو کې به تا د انتخاباتو په اړه خصوصا د ښځو په اړه تاسو یو ځانګړې خپرونه هم لرله څه فکر کوئ چې په دې ټاکنو کې به د ښځو ګډون تر پخوا یو څه زیات وي که څنګه
داسې څرګندیږي چې د میرمنو ونډه چې ده په راتلونکو ټاکنو کې ډیره زیاته شوې ده د پخوا په پرتله البته که وکتل شي د پښتنو په سیمه په خاصه توګه د میرمنو ګډون په ټاکنو کې ډیر زیات شوی او تر څنګ ډیر نارینه هم د دوی ملاتړ کوي او د دوی تر څنګ ولاړ دي نو دا ډیر یو ښه پرمختګ دی په سیمه کې چې کتل کیږي او په دې هیله چې په درې ورځو کې معلومه شي چې څومره موقع ورکول کیږي څومره وار ورکوي میرمنو ته او څومره خلک دې ته راضي دي یا خوښوي چې یوه میرمنه یوه داسې څوکۍ ترلاسه کړي او بیا دوی ته خدمت وکړي نو دا به معلومیږي په راتلونکو ورځو کې به هم موږ اوریدونکو ته په 15 د جولای خاص یا ځانګړي خبرونې لرو د ټاکنو پوښښ به کوو ورته او دغه ټول خبرونې به ورته وړاندې کوو د سیمې څخه به هم خبریالان وار په وار دغه ټولې نور معلومات او تازه معلومات به د ټاکنو په اړوند ورسره شریکوي خو دا مهال به واخلو اجازت بارکوال صاحب
بالکل په دې هیله چې په دغه ټاکنې په خیر ترسره شي او هر څوک د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي ګرانو اوریدونکو د نننۍ تخنیکی ستونزې له امله بخښنه غواړو او زموږ دغه دویمه نیم ساعته خبري خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي په څو شیبو کې به تاسو په همدغه څپو د مشال راډیو خبرونې واورئ ما بارکوال میخیل او زما همکاري منزه شهید ته اجازه ورکړي ورځ مو نیکمرغه.